السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. نن د اتوار ورځ کال 2018 د نومبر د میاشتې 25مه نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې 10 بجې، افغانستان کې شوی دی 9 بجې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ورځې 12 بجې شوی دی. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د یوې ګنټې د خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه فواد لامی
ستړي مشوایو. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
پاکستانی چارواکي وایي چې په کراچي کې د چین پر قونسلګرۍ د دریو بریدګرو له منځه د یو پیژندګلوي شوی چې نوم یې د هغو په وینا د لادرکه کسانو په نوملړیا لیست کې شامل وو. د بلوچستان د کورنیو چارو صوبایي وزیر وایي چې په دغه سي بریدونو کې د هند لاس وي.
د بشری حقوقو نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وایي پاکستان کې هر کال د زرو پورې ښځې د عزت په نوم باندې وژل کیږي، او دا چې پاکستان په نړۍ کې د ښځو لپاره په شپږم نمبر تر ټولو خطرناک ملک دی.
او اروپایي مشرانو له اروپایي اتحاد یا یورپي یونین څخه د برتانیې د وتلو د معاهدې منظوري ورکړې ده. اوس به د برتانیې پارلمان د دغې پرېکړې منظوري کوي، چېرته چې ډېری غړي یې د دې معاهدې مخالف دي.
ګرانو اوریدونکو، په دې یو ساعته خبري پروګرام کې به تاسو ته پاکستان، افغانستان، د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې تفصیلي رپورټونه مرکې اوري. موږ سره اوسئ.
اوس هم بشپړ تفصیلی رپورټونه. د پاکستان د بلوچستان ایالت د کورنیو چارو صوبایي وزیر وایي چې د هغو بریدګرو له ډلې څخه چې څو ورځې مخکې په کراچي کې د چین پر قونسلګرۍ باندې بریدونه وکړل، د غلې ډلې څخه د یوه پیژندګلوي شوې ده، او د هغه دوه ورونه د بلوچستان د خاران له سیمې څخه نیول شوي او اوس ترې پلټنې روانې دي. د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر دا هم وویل چې په دغه پیښو کې د هند هیواد لاس وي. په دې هکله پام وکړئ، زموږ د خبریال حمید سمسور یو رپورټ چې له کراچي څخه راغلی.
په کوټه کې و خبري رسنیو ته د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر سلیم کوسا وویل چې په کراچي کې د چین پر کونسلګرۍ باندې په دغه برید کې له درو څخه د یوه وژل سوي وسلوال رزاق بلوچ نوم هم شامل دی چې د دین محمد زوی دی.
تو اس طرح کے واقعات ہیں، ہم ان کی بے انتہا مذمت کرتے ہیں اور بالکل اس میں ہندوستان کا ہمیشہ ہاتھ رہا ہے.
لدوی زخه د یو وجل سوی وسلوال زموږ د معلوماتو لمخه ل 2015 زخه په بيدرکسو خلګو کې ښکارا کړی دی چې په دغه پیښه کې وجل سوی دی. موږ دغه پیښه په کلکه غندنه کوو. د د په خبره په دغه ډول پیښو کې د هند لاس دی، او د بلوچستان په خراب امنیتی وضع کې هند ککړ دی. صوبایي وزیر سلیم کوسا وویل چې د چین او د پاکستان ترمنځ د اړیکو د خرابولو دا یو ناکامه تکل وو. د بلوچستان حکومت په تیرو وختو کې هم دغه ډول تورونه لګولی وو. نوې ډلۍ هر کله دغه تورونه ردوي. په کراچي کې د چین پر کونسلګری باندې په برید کې کم درې وسلوال وژل شوی دي. صوبایي وزیر سلیم کوسا وویل چې په دوی کې رزاق بلوچ د ایران له سرحدي پولیس سره جوخت د خاران اوسیدونکي دي. چارواکي وایي چې دوی په خاران کې پر بیلابیلو ځایو باندې عملیات هم وکړل. د کراچي د چین د کونسلګری په درې بریدګرو کې چې یو رزاق بلوچ دی، داغه دوه ورونه محمد اسلم او خوستی اوس له دوی سره په ولکه کې دي چې د لوړي کچي امنیتي ارګانونو تر پلټونو لاندې دي. امنیتي سرچینې ویي چې په کراچي کې د چین پر کونسلګری باندې کوم درو جلسو وسلوالو تر سره کړیو. په دوی درو کې نادرا یوازې د یو عبدالرزاق بلوچ پیژندګلوي کړې ده، د نورو لا شناخت تر اوسه نه دی سوی. د بلوچ وسلوالو سره سره ځینې بلوچ ملتپاله ګوندونه هم د پاکستان او د چین د اقتصادي رادارۍ د لوی لارې د پروژې او دغه ډول دلته د نړیوالو د پانګو اچولو مخالفت کوي. ځینې ملتپاله دا خبره هم کوي چې پاکستان او چین له کاشغر څخه تر ګوادره پورې د چین لویه لاره د پنجاب په لور اړولې ده. بلوچ ملتپاله دا دریز هم لري. ګوادر چې د دغې پروژې مرکز ګڼل کېږي په دې کې زیات شمېر ټیکې د چین سره سره ملازمتونه هم و نورو صوبو ته ورکړي دي. هم له دغه کبله ملتپاله د سیپیک پروژه د بلوچستان پر معدني وسایلو باندې یو ترتیب سوی مهم پلان ګڼي. د کراچي د چین د کنسلګری د برید حکومت اوس دغه مقدمه په خپل جلاوطن هیربیار مری او د دیار لسنو او نور وسلوال شامل دي د دوی په ضد باندې درج کړی ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډی وی ریډیو ټلویزیون، کوټا.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی. او یو بل رپورټ د پاکستان په پرمختیايي پروژو او خرچو او د دې ترڅنګ په دفاعي خرچو باندې تاسو وړاندې کوو. په پاکستان کې تازه شمیرې ښایي چې د ملک په دفاعي او کرنټ خرچو کې په غټه کچه باندې زیاتوالی راغلی دی، او د دې ترڅنګ د پرمختیا په پروژو باندې چې کوم لګښتونه دي هغه ډیر کم شوي دي. دغه شمیره د روان مالی کال د اولنۍ سلورمی برخې حصہ ده. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ د پیښور نادری رادیو خبریاله سادیا قسم شاره کوي.
د خزانه وزارت رستی یو رپورټ تر مخه نوی منتخب شوی حکومت خپل لومبی درې میاشتو کې د سماجی پرمختګ لپاره پروګرام د لاندې خرچ کم کړي، او دې میاشتو کې دفاعي اخراجات او حکومتي اخراجات کې زیاتوالی کتلې شوی. د تیر کال هم دې مودې کې موازنه ښایي د جولای، اگست او ستمبر میاشت کې سخت کال د حکومت دفاعي خرچ 20% زیات شوی دی. تیر کال س یو سل یو اتیا ارب روپو نه دې کال دې میاشتو کې دغه خرچ 219.4 ارب روپیه ته رسیدلی. روان خرچی هم 19% زیات شوی. تیر کال دی میاشتو کې 1.24 خراب روپے خرچ شوی، او دی کال هم دی مده کې 1.3 خراب روپے خرچ شوی. خو بل طرف ته سماجی ترقی شوبې کې تیر کال 1.15 روپے د سماجی ترقی شوبې منصوبو باندې خرچ شوی، او هم دومره مده کې دی نوی حکومت دی کال دغه خرچې 15.5% کم کړي، او 1.6 ارب روپیه خرچ کړي. په دې صورت حال یو معاشي سیړنکار مبارک زیب وای د ملک خراب معاشي حالات او تیر عبوري حکومت په دې اړه څه اقدامات نه کولو له وجې داسې حالات جوړ شوي، او نوی حکومت راتلو سره دې مسلو سره مخ وو.
اکانومي چې کله هغه یو اتمیاش دی یو کال مخکې په کم سيزونو ټیکول پکارو هغه ونه کړ، نو هغه د وخت وخت سره خراب شو. موجودہ حکومت روزمرہ خرچی او د بجټ چې د کم تچم ډیولپمنٹ بجټ وایي هغه کم شو، نو هغه نه مناسب وي. خو مسله دا ده چې ملک پیسې نه وي، چې کله پیسې نه وي دی او غټ غټ بجټ دی چې مجر سی دی هغه هغه اناونس کړو، هغه زیات تر د الیکشن نه پاره وو، نو هغه په وجه باندې هغه بجټ پیسې چې وي هغه دی ایشو لیکټ کول، ځکه چې ملک اولډي یو کرایسیس روان دی. زموږ د ملک کم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چیز آگئے ہوئے ہسٹوریکلی $19 بلین تا جسی میں کال کرا سیدھے لے رہے، اور دا دی موجودہ حکومت ٹارگیٹ دا رہے چیز دی کال پا ان بانی دا تقریبا سا 12 بلین ترہ ہوئی.
دو سعودی عرب، چین، متحدہ عرب امارات او ویلے کی گی دا ملیشیا نا ہم مالی مرستو لوجی دا ملک معاشی حالات خوالی طرف ته روان دي. خو یو بل سیډون کې پروفیسر خادم حسین وای د ملک بیرونی او اندرونی پالیسي دا واضح کوي چې د ملک بجټ په دفاع او فوزي مد کې څومره خرچ کیږي او د سماجی خیر خیګړي او ترقای لپاره څومره خرچ کیږي.
عموما د سیشمې په ټوله دنیا کې دا عموما یو تاریخ پاتې شوی دی چې کوم ملکونه تصادم پالیسي اختیار کی اغلته دی خلکو د خیګړي د خدماتو او دی خلق دی دی سماج او د سیاست پرمختګ رستو پاتې کیږي. نو د انفراستراکچر پرمختګ شو یا د تجارت پرمختګ یا دی سماج په مخ کې تلو یا د سماجی انصاف خبره دی ټولو کې پاکستان پر رستو روان دی. مسلسل تنزل غاړي ته ځي. یو خدا مخامخ اثر ښکاري, بل دا مخامخ اثر ښکاري چې د ګاونډي ملکونو سره سره نورې دنیا نه هم یوازېوالي غاړي ته ځي.
پوهان وای ترسو یو ملک کې د دفاع په ځای سماجی پرمختګ لکه تعلیم, صحت او نور د سماجی خیر خیګړي منصوبو باندې اخراجات نه وی زیات شوي, داسې ملک سماجی او معاشي لحاظ سره یوازې پاتې شي او پاکستان هم دا وخت داسې قسمه حالات سره مخ دی. سادیہ قاسم شاه, وایس اف امریکا, ڈیوا نیوز, پیښور.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
براشو یو بل رپورټ ته. کراچی ښار ته د پښتون د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین سفر چې ټاکل شوی و نن د نومبر په 15 ترسره شي وځنډید, او دا ځنډیدل د کراچی رینجرز د فشارونو له امله و. د کراچی رینجرز ځواکونو پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ یا د پی ټی ایم څلور راهنما ګان یا مشان په کراچی ښار کې ونیول او هغوی د شپې هم وساتل, او نن بالاخره هغوی د کراچی پر وخت نن ماښام له بنده خوشی کړل. د امریکا غږ ډیوه ریډیو نن د نورالله ترین سره چې د دغو څلور تنو څخه یو ورسره یې خبرې وکړې, او ښاغلی ترین دا وویل چې دوی فیصله کړې ده چې منظور پښتین به د بلې میاشتې په 2 نیټه کراچی ښار ته سفر کوي. هغه دا هم وویل چې د کراچی رینجرز له دوی څخه دا غوښتنه کوله او پر دوی یې دا زور اچولی و چې د کراچی ښار ته د منظور پښتین د ورتګ مخه د دې میاشتې تر 1.5 پورې ونیسي. نور حال به په رپورټ کې تاسو ته وړاندې کړي زموږ همکار محمد عالمگیر.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم رهنماو له ځایي چارواکو سره منلې ده چې د دې میاشتې تر پایه پورې به د غورځنګ مشر منظور پښتین کراچۍ ته نه ورځي. ټاکل شوی وه چې منظور پښتین به د نومبر په 15 نیټه یعنی نن کراچۍ ښار ته ته, او هلته د پښتون ژغورنې غورځنګ له منتظمانو سره به لیده کاته کول. په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ څلور تنه مشران پرون رینجرز یوړل, او نن د اتوار یا یکشنبه په ماښام یې بیرته راغلل. د پی ټی ایم د یو سرداری او د کامی اسمبلی غړي محسن داوړ په وینا دغه څلور کسان نور الله ترین, محمد شیر مسید, محمد الله او صدام وو چې لپرون راهسې په ناقانونه توګه د رینجرز لخوا بندي شوي وو. په دغه کسانو کې وایس اف امریکا ډیوتا نن د اتوار په ماښام نور الله ترین په ټلیفون خبرې وکړې, او هغه ویل چې لخپلو دریو نور مرګرو سره سو شیبې مخکې د رینجرز لبند را خوشي شوې دي. هغه دا هم ویل چې تیره شپه موبایل ټلیفونونه ورڅخه اغستل شوي وو, او وروسته خبر شو چې د ده په نوم جالي ټویټونه هم خپاره شوي دي.
تقریبا پرون 11 بوتو اسی مشت ټلیفون وکي چې برګیډیر صاحب تاسو سره ملاقات کړي.
11 د شپې وای کړه د ورځې
پرون د ورځې 11
شه.
نو موږ بیا په ورلو, موږ درې ملګری ورلو, او موږ چې کوم د کراچي د پی ټی ایم بل ذمہ وار ملګری دی محمد شیر مسعود, ولغه هم را وغواړي موږ ټول هغه یو ځای په جرګه کې دی ول چاغه راشي نو بیا برګیډیر صاحب تاسو سره تفصیلی خبره کوي. نو موږ هلته ناستو د شپې تر 12 بجو پورې موبایلونه موږ سره آزادو. بیا د شپې بیا د دوی سپراویټ کوارټر ته بوتو هلته موږ سره موبایلونه واخیستو. نو بیا یې دا ټویټر او د خپل طرفه کړي دي. بیا سار ما ورته وویل چې تا کومه ژبه لیکلې ده په دې ټول پوهېږي؟ دا د خیبر پښتونخوا ژبه تا لیکلې ده. زه یم د کوټې سړی او دا ټویټر باندې تا خیر هغه خو دوی خندل. اصل مین د دوی مجلس دغه وو هلته موږ باندې ته زور زبردستي نه ده کړې خو ریکوست یې کاوی خواست یې کاوی چې منظور پښتون منه کوي چې 15 تاریخ ته کراچۍ ته را نشي. نو بیا اخر کې نن بیا د ورځې 3 بجې بیا سره کښېناستو. بیا مو دغه فیصله سره وکړه چې تر 10 تاریخه پورې موږ ته تی ته خواست کوو ریکوست کوو تر 10 تاریخه پورې مونږ تی د خپل پروګرامونه دلته ماتله کوي. د 1 تاریخه سه تاسو ته اجازه چې موږ هم تاون درسره کوو خپل پروګرامونه وکړي.
نور الله ترین زیاته کړه چې رینجرز له هغه څخه غوښتل چې تر 10 تاریخ پورې د منظور پښتین کراچۍ ته لتک څخه منع کړي او له هغې وروسته چې هر وخت د پښتون ژغورنې غورځنګ غواړي نو منظور پښتین کراچۍ ته ورتلی شي او دوی یعنی رینجرز به هم ورسره تعاون کوي. د نور الله ترین په وینا د امنیتي چارواکو اندېښنه وه چې حالات خراب دي او د میاشتې تر پای به امنیتي ځواکونه په نورو مسایلو باندې بوخت وي لکه د خادم حسین رضوي د پلویانو احتمالي مظاهرې او داسې نور. ښاغلی ترین زیاته کړه چې بلاخر دوی د اتوار یا یکشنبې په مازیګر له امنیتي چارواکو سره ومنله چې منظور پښتین به د دې میاشتې تر پایه پورې کراچۍ ته نه ځي او د بلې میاشتې په 2 نیټه به ورشي. د هغه په وینا پښتین به په کراچۍ کې د پی ټی ایم له فعالانو سره په بېلابېلو ضلعو کې وګوري او ورسره به خبرې وکړي.
دا د وایس اف امریکا ریډیو او ټلویزیون دی. د ښځو حقونو د پاره کارکونکو غیر دولتي اداره هیومن رائټس واچ وایي چې په پاکستان کې هر کال د زورو پورې ښځې د تشدد او د عزت په نوم باندې وژل کیږي. په دې حقله باندې یو تفصیلي رپورټ د پیښور نادری ریډیو خبریال ارشد محمد راکوي.
د بشری حقوقو د ساریداري شمیرخی پاکستان کې کلیز نږدې زر زنانه د غیرت په نوم وجل کیږي او د ترڅنګ کورنی تشدد جنسي تیری او په بدن تیزاب چولو شان پیښې هم په تواتر سره ریپورت کیږي. د پاکستان د بشری حقوقو چارو مرکزی وزیر شیرین مزاری د روان نومبر میاشتې په 6 نیټه سنټ ته په خپل وړاندې کړل شوی ریپورت کې ویلي په تیرو 15 کلونو کې په پاکستان کې 15312 خزي وجل شوې دي چې پکې 1530 خزي د غیرت په نوم وجل شوې دي. د اورت فاونډیشن مشره سایمه منیر وای د خزو پر ضد د کار په ځینو کې تشدد په اړه قوانین موجود دي خو د کور دننه کې دوم کې تشدد په اړه خبر پښتونخوا کې لا هم کوم قانون سازی نه ده شوی.
لوګو رسین کې دا کورونې وحال ټکول تشدد کې دی داغي خلاف قانون سازی شوی دا پنجاب کې شوی دا بلوچستان کې شوی دا نه ده شوی نو خیبر پختونخوا کې تر اوسه نه ده شوی. او دې چې دا یو سوي چې دا موږ مکو کابینټ سره منظور کړی دی خو هغه چې کوم پورې هغه وړاندې ناراضي نو موږ ته پته نشته چې هغه ډومېسټک وایلنس دی هغه قانون چې دی هغه کې دی.
بشری حقوقو لپاره کارکونکو سنای جازوای د خزو پر ضد تشدد باندې د سړو غلی پاتې کېدلو کې د کورنی تربیت او د تعلیمي نصاب هم له برخه لري
چې پلار یا کور کې یو مشر خپل خزه خپل لور سره خپل خور سره سره وي کوي نو او ماغه د کور کې ماشومان چې کوم الکانی اغز د کوي مخ کې وړي پرپچويټ کوي او دی مخ کې وړو کې ریاست تم خپل کردار ادا کوي ځکه چې د دې ریاست نصاب چې کوم دی هغه هم د خزه کردار محدودای د کور پورې او خزاغی ته وی چې کور پورې محدود نه بیا چې کوم خزا خپل فیصلې کوي خپل د ژوند فیصلې کوي خپل د واده فیصلې کوي نو بیا هغه خلک هغه خزه ته خنو ګوري.
د ګلکوالی ودونه هم د خزو پر ضد تشدد کې حسابيږي او د یونیسف رپورټ تر مخه پاکستان کې 20% د جنکو ودونه د اتل سوکالونه په کم عمر کې کیږي. ارشد مومن وایس اوف امریکا دیوا شپقدر.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
او د خزو په وړاندې د تشدد د مخنیوي په اړه مو رپورت واورید. خو په همدې حال کې داسې ویل کیږي چې په د پاکستان په بلوچستان صوبې کې هم سږ کال د غیرت په نوم 10 خزي او 19 سړي وژل شوي دي. دا پیښې زیاتره د بلوچستان په نصیر آباد علاقه کې رامنځته شوي دي. نور حال پرې زموږ له خبریال حفیظ الله شیرانی څخه واورئ.
د شزو د حقوقو د پاره کارکونکو غیر دولتي ادارې ویلي روان کال په بلوچستان کې د غیرت په نوم ډیر شزي او نو نسړي وزل سوي دي. دا پیښې زیاتره د بلوچستان په نصیر آباد سیمه کې رامنځته سوي دي. نصیر آباد د سین ایالت سره پر پوله پرته د بلوچستان ایالت سیمه ده. د شزو بشري حقوقو فعال وکیل جلیله حیدر وایي د غیرت په نوم د وزنو زیاتې پیښې د بلوچستان او سین صوبې پر پوله پرتو سیمو کې ځکه ډیرې رامنځته کیږي چې دا د عربو روایت او په دغو سیمو کې د عربو کلچر پاتې سوی او دغه خلق اوسم د عربو هغه روایت پلی کوي او د خپل کلتور برخه بولی.
عرب انویژن تا عربو کا کلچر کا بہت زیادہ ادھر انفلوئنس ہوا تھا اور لوگ اس کو ایسا وہ لیتے ہیں، ابھی تک یہ ان کے پارٹ کلچر کا حصہ ہے.
غیر دولتی اداری عورت فاؤنڈیشن په خپل تازه رپورٹ کې ویلی په بلوچستان ایالت کې روان کال اول سو شزو ځانو نه وزلی او د یو استو شزو په ګډون پر نو وستو کسانو د تشدد پیښې هم رپورٹ سوي دي. اداری په خپل رپورٹ کې ویلی یادې پیښې د وړو کورونه سخړو پر سر رامنځته سوي دي. د شزو بشري حقوقو فعال جلیله حیدر وایي دغه رپورت اندېښنې وړ دی ځکه چې شزي زیاته په نقشه سوي دي او سړي هم پکې وژل سوي دي. وی وی ډیوا سره په خبرو کې جلیله حیدر وویل دا پیښې یوازې د غیرت په نوم وزنې نه دي، بلکې د دې زیاتره اهداف نور وي او نوم ورته د غیرت ورکول کیږي.
اکثر جو کیسز ہے اس کے پیچھے موٹیوز ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بہنیں جائیداد میں اپنا حصہ مانگتے ہیں تو وہ پھر اس کو یہ سب سے آسان ہتھکنڈا ہے کہ اس کو جو ہے راستے سے قتل کیا جاتا ہے، اور یہ طریقہ واردات جیسے ہوتا ہے کہ جو قتل کرنے والا ہوتا ہے وہ کسی مرد کو بھی انوالو کرتے ہیں جس سے ان کی دشمنی ہوتی ہے.
دا عورت فاؤنڈیشن مشر علاؤدین خلجی وائی اول د دی پیشو د مخنیوی لپاره قانون جوړول او بیا د ادارو واک په کار دی چور باندې عمل په وکړي.
ته د پر قوانین په کار دی او قوانین درنګ قوانین چې داغه د پاره بیا رول اف بزنس هم داغه تیار سي، داغه د پاره باقاعده رول اف بزنس هغه ادارو ته ورکول سي چې هغه باندې امپلیمنٹیشن سٹارټ سي. دا ټیم د غریلو تشدد بل راغلی دی، مطلب په اسمبلی کې پاس سویم دی، هغه څه سوي دی، لیکن رول اف بزنس نه دی تیار تر اوسه پوری داغه امپلیمنٹیشن دا ټیم پاتې دی.
د پاکستان د بشري حقوقو د چارو وفاقي وزیر شیرین مزاری د رواني نومبر میاشتې پشپژمه نیټه وسینر ته په وړاندې کړل شوی یو رپورت کې ویلي وو چې په تیرو 15 کلونو کې په پاکستان کې 5312 شزي وزل شوی دي. شیرین مزاری ویلي چې په دغو کې 1548 شزي د غیرت په نوم وزل شوی دي. غیر دولتي ادارې عورت فاونډیشن په بلوچستان کې د غیرت په نوم وژنو او کورونی تشدد پر ضد 14 ورځنی کمپاین پیل کړ چې مقصد یې خلک د شزو له حقوقو او ستونزو خبرول دي. پاکستان کې د بشري او شزو د حقوقو لپاره کارکونکو ادارې وایي غیرت په نوم د وژنو زیاتره پیښې نه رپورت کیږي او ډیر خلک دغه ډول پیښې پټې ساتي او ډیر شزي بیا د خپل حقوقو ځخنوي خبرې ځکه هغه هم پټه خوله پاتې کیږي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای ډیوا، کوټه.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی او دو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالات باندې سلیکل شوی دی. نن زمونږ همکار مختار خلیل صاحب دې ته کتنه کړي.
نن د پاکستان د انګریزي ژبې په مشهور اخبار ډان کې پاکستان کې د میډیا د حالت اظهار په حق له د نامتو لیکوال او تجزیه نگار ناصر عباس یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته پاکستان کې د میډیا د بې کسۍ او د بې وسۍ دور. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې د سپریم کورټ نامتو جج جسټس فایز عیسا د قانون او د آئین د بالادستۍ په معاملو کې د زړه د خلاصه د خپلې خبرې کولو دپاره مشهور دی. جسټس فایز عیسا په تیر زیارت د یوې مقدمې د سماعت کولو په وخت ویلي دي ښکاري داسې چې پاکستان کې د میډیا د خاموشه کولو عمل روان دی. د په دغه موقع په دې خبره ډیر افسوس ښکاره کو چې موږ نن سبا په یو داسې ملک کې ژوند کوو چېرته چې میډیا ته واګې اچولی شوي دي او په اقتدار د ناستو اصلي قوتونو نه سیوا بل د هیچا د رایې خیال او نقطه نظر خیال او خاطر نشي ساتلی کېدی. جسٹس فائز عیسیٰ پا عدالت کی دا تپوسو مکو چھ آیا دا ملک دا سباون فیصلی پارلیمان کی یا نادیدہ او پر اصرار قوتونا دا ہر قسم فیصلو اختیار مند دی. جسٹس فائز عیسیٰ دا خبری دا تیر حکومت پا اخیری ورزو کی دا پینڈے پا فیض آباد چوک کی دا یو مذہبی گند لخوا دا احتجاجی پر لد دا مقدمی دا سماعت کولو پا موقع کڑی دی. مضمون زیاتی چې د جسټس مشیر عالم په مشرۍ کې جوړ دوتنی عدالت په دې خبره ډیر افسوس ښکاره کو چې د فیض آباد د پرلت په موقع کیبل اپریټرانو د نامعلومه او نادیده قوتونو په وینا ټلویزیون چینلونو ته خبرونه ورکول بند کړي وو. د جسټس مشیر عالم په مشرۍ کې د سپریم کورټ دوتنی عدالت د فیض آباد د پرلت په معاملې کې د پاکستان د مخبرۍ د ادارې د ایسای په کردار هم ډیره ناخوښي ښکاره کړه او مطالبه یې وکړه چې عدالت ته دې د ملک د ټولو طاقتورو خفیه ادارو د صحیح اختیاراتو او کردار تفصیلي حال تیر کړی شي. عدالت په دې مقدمه کې پنه پیش کېدو د پاکستان سرکاري وکیل سخت راغ کلو. د مضمون لیکوال ناصر عباس خپل مضمون کې لیکي چې پاکستان کې ډیرو خلکو ته دا معلومه ده چې عدالتونه د آزادو مضبوط مرستیالان دي او کم خلک چې د میډیا په آزادۍ یقین لري د هغوی به یقینا چې د جسټس فایز عیسا په خبرو ډیره ډاډګیرنه شوې وي. خو دا خلک باید چې په دې هم خپل سرونه خلاص کړي چې پاکستان کې ځینې داسې قوتونه هم شته چې هغه پاکستان نه د خپلې خوښې د بیانیې ملک جوړول غواړي. دا اوس یو پټه خبره نه ده پاتې چې خفیه ادارو په تیرو انتخابونو کې میډیا څنګه د دغو خفیه ادارو د خوښۍ د انتخابي نتیجو او خبرونو خورولو ته مجبوره کړی شوې وه. دین علاوه په مختلفو ټلویزیون چینلونو کې کارکونکي هغه زاړه او قابل خلک لری کړی شول کومو چې د جمهوریت د باره دسته مرسته کړې وه.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ڈیوا پر انٹرنیٹ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای ڈیوا نیوز ڈاٹ کام.
هیر یې نکړئ.
د شمالي وزیرستان د باکاخیلو د کډوالو په کمپ کې راستنه شویو 800 کورنیو کډوالو ته د هغه امداد چې ورسره ژمنه شوی و نه دی ورسېدلی. په دې کې بیا د بیړني حالاتو د څار او انتظام فدرالي ادارې ویاند احسان داوړ ویلي دي چې دوی دا په پام کې لري او پلان لري چې د دغو کورنیو ستونزې حل کړي. په مکړه په دې هکله د عدنان بیټنی رپورټ.
د شمالي وزیرستان څخه به کورسی د باکاخیرو په کډوالو کمپ کې میشته کډوال وای تر 800 نه زیات کورنۍ ته میشتنی مرستې نه ترلاسه کیږي چې پکې د میشت 2000 نغد روپو امداد هم شامل دی. د انتظامیا په خبره باکاخیرو کډوالو کمپ کې د شمالي وزیرستان نږدې 115 اویا کورنۍ میشته دي چې دا محل خپل کورونو څخه لري وریا کډوالې ژوند په تیرولو مجبور دي. د کډوالو سره د نړیوالو په ملاتړ مرستې هم کیږي چې پکې د خوراک څاک ترڅنګ بشتري او شیلټر شامل دي. دي او هر کورنۍ سره د میاشتې خرڅ خوراک لپاره 2000 نقد روپۍ هم ورکړل کېږي. د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر ملک غلام خان وزیر ډیو سره حال تیرولو پر مهال وویل د کډوال د افغانستان څخه بیرته پاکستان ته ستنه شوې دي. څلور کاله کېږي چې د کډوالۍ ژوند سره مخامخ دي، خو په دې کډوالۍ کې دوی ته څه مرسته نه ترلاسه کېږي. د غلام خان وزیر په خبره 800 نه زیاتې کورنۍ د امداد نه بې برخې دي چې په دې کمپ کې ساتل کېږي. زیاته کړه دې کمپ په نامه خو په نړیواله کچه امداد ترلاسه کېږي، خو په دې کمپ کې کډوال چې په کوم ځورېدلي حالت کې ساتل کېږي دغه د افسوس وړ خبره ده. د کډوالو درې ورځې وړاندې په بنو سیمه کې یوه احتجاجي مظاهره هم کړې وه چې پکښې حکومتي چارواکو څخه خپلو سیمو ته د واپسۍ غوښتنه کړې وه او ویلي وو د کډوالۍ ستوغ پوخ کړی او نور دغه کډوالۍ کې دغه ستونزې نشي زغملی. غلام وزیر په دې اړوند ډیوه ته وایي
ټټ باندې باندې کړه وای شي رکی ور کړي وای نه را سامانینا ور کړي وای چې دغه زندگی په تر اوله وانا مناس اولاد نه څنګه دا وی د کوم بل اس نن تا زموږ دا مسله ده کوم کې کوم خاندان نه دار غلام خان په لار باندې تر غلی تی دی 20 کم پکې خیل تا او دې کې 2175 خاندانونه دي پدا کې دا 8 خاندان دا چې دي چې ودا دا 12000 ملي امداد نه ملوي او د دې سره بقایدار رجستریشن شوی دی اندراج شوی دی او دا نه راته پیسې کیږي خو دا هر څه خاندان غریب خاله غریب نه غریب خال دغه دی یقین پدې شي واته بالکل دې تر 12000 نه ملوي خو سخت تکلیف کیږي بلکې دې سره بل دوه مایس دریام نه تا او سره پرشن مته ملوي خو به مال 12000 کې مې ملي دي نه ته ملوي 12000
په دې اړوند اف ډی ایم وین اسنداور دیو ته پخلی وکړ چې دا کورنۍ ته د نورو کډوالو په سیر مراحت نه ورکړل کیږي. هغه اویل دا هغه کورنۍ چې د بې کورۍ په وخت د دوی نوملیکنه نه ده شوې. اسنداور اویل چرواکي د دوی په دغه ستونزه خبر دي او د دې لپاره به زر تر زره لاره هفاره کړي چې دې کډوالو ته هم د نورو کډوالو په سیر مرستې ترلاسه شي او په دې کډوالۍ کې ستونزې راټیټې شي.
هیڅ خبرې پاته دورو ته د دې مشکلات پاته دورو ته دوا قسمه متاثرین نیا ٹی ڈی پی چې موږ وته ویایي یو هغه دي چې آبا قاعده رجستریشن یې شو دا یو هغه دي چې د نادر سره ویریفاید نه دي ډی رجسٹرډ دي هغه کاسون چې کوم ډی رجسٹرډ دي دغه د پورا میزه ابلاور دا میټینګ کړه دا پرینا په دې باندې خبره شوې دي میزه کوشش کی چې دای میزه په سب بلا طریقه باندې داسې کمپنسیټ کی چې دای د رجستریشن نو وریا چې کوم مالی مشکلات دي کوم غذایی مشکلات دي کوم موسمی مشکلات دي چې دا سنا ساده پر کام شي مشتا احساس آشتا.
په دې کې هم د سیمې د کمی پارلیمان غړي محسن داوړ هم خپل اندېښنې څرګنده کړې وي او ویلي و دي چې کډوال د زندان په سیر ساتل کیږي چې د غندنې وړ خبره ده. په وروستي کې د پښتون ژغورنې غورزنګ روی روا مشر منظور پښتون په ملکی کچه احتجاج اعلان کړی وو او ویلي په دې کې کې د کډوالو سره رویه سم شي او دوی ستونزې د په فوري تور کتنه وشي. په شمالي وزیرستان کې په کال 2014 کې ضرب عصب عملیات شوی وو او دې عملیاتو له امله سیمایز خلک کورونا په پرشولو مجبوره سی وو. حکومتي چارواکي وای په کور سوي 90% نه زیات خلک بیر ته بیا په خپل سیمو کې په ځای کړی دي. عدنان بیٹنی دیوا شمالي وزیرستان.
دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټلویزیون دی. زو افغانستان ته هلتا په ختیځ ننګرهار ولایت په دیبالا ولسوالۍ کې د نیټو او افغان ځواکونو د ګډو عملیاتو په پایله کې د داعش خراسان ډلې بیان شرافت شفق او د همدغې ډلې دوه نور وسلوال وژل شوي دي. نور حال پی د افغانستان نه د ډیو رادیو خبریال حقمل روان په دې رپورټ کې راکوي.
د هیواد په ختیځ کې د 201 سیلاب کلو اردو مطبتی مشر هارون یوسفی له ډیوی سره په خبرو کې ویل دی ناټو او افغان ځواکونو هغه وایي او ځمکني عملیات چې د ننګرهار ولایت په دیبالا ولسوالۍ کې 13 ورځ تر سره شوي په پیله کې د دایش خراسان ډلې ویان شرافت شفق وژل شوی دی. یوسفی زیاته کړه په تر سره شوي عملیاتو کې د دایش ډلې دوه نور وسلوال هم وژل شوي او د دیبالا ولسوالۍ شپږ کلی په بشپړه توګه د دایش ډلې د وسلوالو لشتون څخه پاک شوی دی.
باندې د بنا په مربوطاتو کې د داعش خراسان د تبلیغاتي خپرونو مسؤول چې شرافت شفق په نامه مشهور و د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی ده. شفق د داعش د روسي ډلې یو پېژندل شوی تبلیغاتي خبریال و. د دې ډلې د ایدیالوژۍ په خپرولو سره په ټول افغانستان کې یادې ډلې ته یې د عامو خلکو د جلب او جذب په اړه هر اړخیزه هلې ځلې ترسره کولې.
د 201 سیلاب کلی اردو مطبعتي مشر یوسفی زیاته کړه تیره ورځ د افغان ځواکونو د کاپیسا ولایت په تاګاب ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د روانو عملیاتو پر مهال ناټو ځواکونو په هوایي برید کې وسلوالو طالبان په نښه شول. نوموړي ویلي د ناټو ځواکونو په دې هوایي برید کې 9 تنه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده.
کاپیسا د تاګاب ولسوالۍ پورې د صاحبزادګانو جنګلي نوروزخیلو او نوقلا په سیمو کې په یو ګروپ وسلوال طالبانو باندې چې پر افغان ځواکونو باندې یې کنډوله کور څخه ډزې کولې جوړي سطحې د ائتلاف قواو لخوا هوایي بریدونه ترسره شول. په ترڅ کې شپږ تنه طالب جنګلي وژل شوي، درې تنه ټپیان دي.
افغان چرواکو ویلي په ختیز ننګرهار کې د داعش ډلې ته په دې وروستیو کې د سر درنه زیانونه اړولې او په خبره یې تیره اونۍ په جریان کې د ناټو ځواکونو لخوا د بی پیلوټ الوتکې په هوایي برید کې 150 د خراسان ډلې وسلوال وژل شوي او د هغوی څلور مرکزونه هم له منځه وړل شوي دي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
افغانستان او ایران د اوبو له سخت کمښت سره مخ دي او سکال داسې ویل کیږي چې ښایي سخته وچکالی هم افغان بزګران وځپي. خو په همدې حال کې د افغانستان د خوا څخه د کرښې پر غاړه ځینې داسې سیندونه او دریابونه هم شته چې پاکستان خواته بهیږي او اخواته د پاکستان یا د پښتونخوا د ځمکو خیرازي پی کیږي. په دې کې اوس دا اندېښنې هم راولاړې شوې دي چې که د دغو اوبو د سرچینو ښه انتظام ونه شي او یا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو پر سر یو تړون رامنځته نه شي، نو ښایي دا چې د دواړو هیوادونو د اوبو جنگ هم پیل شي. دا خبره ځینی څیړنکاران کوي او په دې اړه اندېښنه ښیي. پام وکړئ په دې هکله د احسان محمد خان رپورټ.
پاکستان چې دا وخت د اوبو د کمیز د شخړې سره مخ دی او د گاونډي هیواد هندوستان سره د اوبو په انتظام د وړاندې لانجې روانې دي. د اوبو د انتظام ماهران وای په را روان وخت کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ هم د اوبو د شخړې سر راوچتولی شي، ځکه چې د افغانستان او پاکستان په پوله د غرونو لړۍ ترمنځ د اوبو اووه بیاله بیالي سرچینې تاویږي چې وروستو دغه د کابل دریاب په نوم د خیبر پښتونخوا دننه تیریږي. د اوبو د انتظام یو کارپوها پروفیسر ډاکټر جمال خټک وای تر وسه چې په پاکستان کې د اوبو ذخیره کولو او یا نور کوم انتظامونو موثره پلان نه دی جوړ شوی، نو ځکه د اوبو شخړه نور هم د هیواد اقتصاد د خطر سره مخ کولی شي. دی وای د افغانستان او پاکستان پولې څخه چې دغه د اوبو سرچینې ډېرې مهمې دي، خو په کار ده د اوبو په سر د کوم تاوتریخوالي او جګړې را پیدا کېدو نه وړاندې دواړه هیوادونه یوه تګلاره او تړون ته کینی.
تاسو که خیال کړی د کمې اوبه چې د اباسین اوبه راځي، نو دا زمونږ په خیبر پښتونخوا کې خصوصي توګه باندې مونږ د هغې نه څه فایده نه اخلو، ځکه چې هغه اوبه ډېرې ښکته دي. مونږ ته صرف دې ټایم کې درې اسفات نه غټې اوبه چې کوم دي د دریا کابل دغه دوه نه راځي، نو که دا اوبه کوم کمی را شي نو دا به زمونږ دپاره ډېر داسې ناقابل تلافي نقصان وي. نو مونږ به د دواړو طرفونو نه مغرب او مشرق دواړو ته په د اوبو په جنګ کې بیا ګیر یو، اوبو دپاره به مونږ جنګ کوو. نو اوس ضروری دا دی چې د پاکستان ګورنمنټ او افغانستان دی کینی او دا وبشي کوم دی په لیکلو کې سلوزنامه نشته لیکل شکل کې نشته په مستقبل کې د پاکستان سره همدا کيو لار به پاتې کیږي چې کوم چتال نه چې کوم وب افغانستان تر ازي نو هغه وب بیا موږ صدا سي تنظیم کو خو هغه ممکن نه شي په غرونو کې موږ تغیر لار جوړې کو
د نړیوال بانک د یو راپور تر مخه چې کابل دریاب د 2 میلیونه انسانانو آبادای د پاره د وب یوازینی ذریعہ ده چې دغه آبادی د پولی دواړه اړه خوته د پښتنو په دی غریزی سیمو کې پرته ده خو په پېښور کې د موسمی بدلون د تحقیق مرکز یو مشر ډاکټر ذوالفقار وای د پېښور 400 په شمول خوا او شا آبادای ته د ورسک بند لارې ذخیره کړي او به رسول کیږي چې دغه د کابل دریاب د پاسه جوړ شوی نو موري وای د اوبو کمیز د خطر څخه بچ کېدو لپاره په وخت تنظیمونه کول پکار دي
نو دا چې کم پتشاد دی بالکل صحیح دی سو کال نو وای هر ځای کې چې دا کم هغه اوبو مینجمنٹ پکار ہو هغه اوسه پورې نه دی شوی دا مینجمنٹ کې فرسٹ هغه دا دی چې دا زیات نه زیات اوبو سٹور شي اوبو سٹور چې موږ خبره کوو نو دا ضروری نه ده چې غټ ډیمونه جوړ شي ٹھیک دا غټ ډیمونه هم جوړ شي ورسره ورسره چې کم سمال ډیمونه منی ډیمونه او تالابونه ایون چې دی نو موږ دا وایو چې انډیا سره دا یا افغانستان سره دا یا نور چا سره دا پکار دا دی چې حکومتي سطح باندې دی باندې لږ دغه وشي مینجمنٹ دا پاره یاره چې څنګه دا ټولو ته
د کابل دریاب چې د پولی اخوا د افغانستان د ننګرهار صوبې څخه تیریږي چې د غلطه د زیتون باغونه او نور کارکروندي ازمکی او بخوړ د پاره کارول کیږي د راپورونو تر مخه افغانستان د کابل سره نږدې په شاتوت او شاروس سیمو کې د دوو بندونو جوړولو پلان هم لري د کابل دریاب څخه چې د پېښور ورسک بند هم جوړ کړی شوی چې د دغه بندلارې او بخوړ سکلوب او ورسره ورسره په 1918 کال کې جوړ شوی بند څخه 233 میگاواټه برېښنا هم جوړوي د راپورونو تر مخه د افغانستان او پاکستان په پوله د کابل دریاب یوازینی سرچینه نه ده بلکې د افغانستان څخه د خیبر پختونخوا او بلوچستان سیمو ته نور ورکوټي سیندونه هم رابهیږي چې په دغو کې د کورمې دریاب ګومل دریاب پیشین لورا کانډای کانډر دریاب او عبدالوهاب خوړ هم شامل دي د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې د اوبو په اړه یوازینی غونډه په 2014 کال کې په دوبۍ کې د عالمی بانک د تنظیم د لاندې تر سره شوې و ماهران وای په کار ده د اوبو د ویش او تنظیم په لړ کې دواړه غونډي هیوادونه غور وکړي او په ګډه کوم پلان او تګلارې جوړ کړي احسان محمد خان وی او ای ډیوا پېښور
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com که غواړئ زمون پروگرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټلویزیون دی او زو د خیبر پختونخوا مردان ښار ته هلته کې د عبدالولی خان یونیورسټۍ دننه د پښتو څانګه تر اوسه پورې عبدالولی خان یونیورسټۍ کې نه ده زم کړل شوی یا د دې سره نه ده یو ځای کړل شوی د استادانو لخوا د دغه فیصلې مخالفت هم کیږي او د ډپارټمنټ پخوانی مشر سهیل خان ویلی دی چې عبدالولی خان یونیورسټۍ دغه د پښتو څانګه د دوی سره د فاین آرټس په محکمه کې یو ځای کوله خو دوی مخالفت کو او د دې وجې د دغه څوکۍ نه هم لرې کړل شوی دی تفصیلي رپورټ په د مردان ندرې بریډیو خبریال ریاض حسین راکوي
د خیبر پښتونخوا د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د پښتو د څانګې د هنري زده کړو په څانګه کې د ورګډولو عمل په سمدستي ډول ودرول شوی دی ځکه چې په پوهنتون کې د دغه عمل سخت مخالفت شوی دی په پوهنتون کې د پښتو د څانګې مخکنی مشر ډاکټر سهیل خان وایي د پوهنتون انتظامی داسې پلان درلود چې د پښتو څانګه د هنري زده کړو په څانګه کې ورګډه کړي خو هغه یې سخت مخالفت وکړ نوموړي وی وی ډیوه سره په خبرو کې وویل چې د مخالفت ورستا د هغه نه بیا د پښتو د څنګه مشري اخستل شوې ده
دا فیصله کړې د نوې انتظامی چې مونږه دا پښتو چې دی نو کالج آف ډیزاین اینڈ آرٹس دا فاین آرٹس یو اداره ده په یونیورسټي نو هغه کې زم کوو نو مونږ د هغې لږ مخالفت په دې وجه وکړو چې دې سره به دا انډیپینډنټ یعنی آزاد حیثیت په دې ختم شي. بله خبرداره چې کلتور د ادب حصه ده، ادب د کلتور حصه نه ده که نه دې پراپر فورم دی اکیډمیک کونسل، نو هغه بیا د پته ډېر بد ولګېدل چې دا خو اوس اکیډمیک کونسل نه کېدی شي اپروف نه شي، نو بس بیا د سره بل لار نه ونو د زما د لري کولو اړه. نو د پښتو ما ته څه اضافي څه فایده یا الونس او دا نو بس صرف د خپلې ژبې خدمت و هم وکړو.
د عبدالولي خان پوهنتون د نوټیفیکیشن مطابق د ډاکټر سهیل په ځای د پښتو څانګې استاده نگینه بیبي د پښتو د څانګې مشره لګولې شوې ده. په سوشل میډیا هم داسې ویل شوي وو چې په عبدالولي خان پوهنتون کې د پښتو څانګه ختمول کیږي، خو په پوهنتون کې د پښتو د څانګې اسیسټنټ پروفیسر ډاکټر ظفر وایي انتظامیه دوی ته ویلي وو چې د پښتو څانګه غواړي نو په بله څانګه کې ورګډی دی شي. نوموړی وایي دا وخت د پښتو څانګه په آزاد حیثیت په خپل ځای ده او بدل کړی شوې نه ده.
دین په دې کې لیټر کړی دی، رجستر په دې کې لیټر کړی دی چې پښتو ډیپارټمنټ غواړي چې نو دا به په پراپر طریقې سره اکیډمیک کونسل او سنډیکیټ بدا کړي. نو تر اوسه پورې دا نه ده شوی او نه پښتو ډیپارټمنټ ختمیږي پولیسان یونیورسټي کې او نه به یو ځای شي. او بله خبره ده چې ډیپارټمنټ نه ختمیږي، میډیکل اسسټنټ دی چارج ورکړ چې تر څو پورې د گریډ بی او د گریډ ټول پرمننت پروفیسر نه راغلی.
ډاکټر ظفر زیاتوي په عبدالولي خان پوهنتون کې د پښتو د څانګې دا دریم کال دی او په تیرو دوو کالو کې شپېته زده کوونکو دلته نه زده کړه ترلاسه کړې او روان کال د پوهنتون په څانګه کې داخلي رواني دي. هغه وویل تر اوسه پورې یوولس زده کوونکو داخلي کړي دي او د پوهنتون لخوا په تیرو دوو کالو کې د زده کوونکو نه نیم پیسونه اخیستل کېدل، خو اوس پکې سیواوالی شوي او د یو سیمیسټر په سر 30,000 روپۍ اخیستل کېږي. خو سویل خان ادعا کوي چې د هغه په وینا د پښتو زده کوونکو ته پیسونه راکم کړي شوي وو ځکه چې د ساینس په زده کړو کې د تجربو او لیبارټریانو له امله مصرف زیات راځي. هغوی وویل د پیسونو راکمولو سره د پښتو د زده کړې لپاره د طالب علمانو شمیر هم سیوا شوی و. نوموړی تور لګوي چې په 15 دسمبر د پښتو د څانګې په بله کې د ورګډولو لپاره د پوهنتون انتظامیه غونډه کوي، خو ډاکټر ظفر دغه ادعا ردوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
د پاکستان د سپریم کورټ یا د ستر محکمې لوی قاضي ثاقب نثار ویلي چې ستر محکمه به په آینده ورځو کې د ملک د مخ پر زیاتیدونکي آبادۍ د قابو کولو یو مهم پیل کړي. پاکستان اوس په نړۍ کې د آبادۍ له پلوه شپږم ملک ګڼل کیږي او څېړنکاران وایي چې په 29 کلونو کې به دا آبادۍ یو په دوه شي. پام وکړئ د ارشد حسین د رپورټ.
د پاکستان د سترې محکمې مشر قاضي جسټس ثاقب نثار ویلي چې ستره محکمه به راتلونکي ورځو کې د هیواد د آبادۍ د قابو کولو لپاره یو مهم پیل کوي او څېړونکي وایي د هیواد د ټولې آبادۍ 80% برخه ځوان کول دی او که دغه کول ته تعلیم او هنر ور نکړی شو نو دا د ټولنې او هیواد لپاره لویه ننګونه جوړېدی شي. د پاکستان د سترې محکمې مشر قاضي جسټس ثاقب نثار لندن کې دستوري ته وویل چې ستره محکمه د هیواد مخپز زیاتیدونکي آبادۍ باندې د قابو موندلو لپاره د بیداری یو مهم پیل کوي او عدالت به د دسمبر په 12 او 13 نیټه په دې اړه یو کانفرنس راغواړي چې پکې به وزیر اعظم عمران خان هم ګډون کوي. د پاکستان د سترې محکمې مشر قاضي د آبادۍ د قابو کولو دا خبره په داسې حال کې کړي چې ماهرین وایي د آبادۍ د بیداری غزیاتی لقبل د اوبو او خوراک وسیلې ورستر ورس کمیږي. د خیبر پختونخوا صوبې د پاپولیشن ویلفیر محکمې ډایرکټر جنرال فضل نبی خان ډیوه ریډیو ته وایي په تیرو 19 کلونو کې د کال په سر د ملکی آبادۍ د 2.4% شرې سره وده کړې ده او دا ښایي چې په راتلونکي یو کم 1.5 کلونو کې به د هیواد آبادۍ یو په دوه زیاته شي.
آیا دا نه آبادۍ زمونږ چې کوم موجوده وسایل دي یا ریسورسز دي د ملک یا چې مونږ کوم لیول زمونږ دغه دی انفراستراکچر دی نو دا به آیا دا به سسټین کړی شي؟ او بل تاسو مثلا مونږ مخکې خبرو کړی بل زمونږ چې کوم یو غټ دغه دی مونږ لپاره یو ډیموګرافیک ډیویډ مونږ لرو زمونږ لپاره یو اپورچونیټی ده زمونږ یوت دی. نو که دیږي تاسو وګورئ یو طرف ته که دا زمونږ لپاره یو نیک شګون دی نو زمونږ ورکینګ ایج دې وخت کې زیات دی، خو اوس دا ورکینګ ایج دا یوت بل خبر تڑل دا یو تو دئی دا تعلیم ورکول دی دئی تا ہنر پلاس کی ورکول دی نو دا مونږ پارا دا یوت اس دا دا سکل کول دی دا ٹرین کول دی او کنا مونږ دا اونک بیا دام وی چې کوم دنیا کې زموږ دا لیول باندې کوم جو تھی نو دا دا اس کې انفورس دا یو چیلنج هم جوړ دی چې زموږ معیشت لپاره زموږ معاشي معاشرتي فیبریک لپاره چې موږ کوم دا غي یو جلک موږ ویلوم په یو خیر نو دا دوه چیلنجز دي.
تیر کال 2018 کې د نور لس کال د ځند رستو تر سره شوی د سرشمیرنې تر مخه د پاکستان ټوله آبادی د 40 کروڑ او 80 لک څخه سیوا شوی دا او حکومتي چارواکي هڅه کوي چې دا باندې د غشره چې دا محل 2.4% ده 1.15% ته راکوزه کړي. ښکاره دی وی چې تیر اونۍ وفاقي او صوبایي حکومتونو هم پریکړه کړې وه چې هغوی به په خپلو صوبو کې مخ په زیاتېدونکي آبادۍ باندې د قابو موندلو لپاره چټک ګامونه اخلي. پاکستان دا وخت آبادۍ په لحاظ سره د نړۍ شپږم لوی هیواد دی او ماهرین یره لري چې په کم رفتار سره د ملک آبادی زیاتېږي نو لرې نه ده چې پاکستان به د آبادۍ لحاظ سره د نړۍ 5م لوی هیواد جوړ شي. د پاکستان په ګرد آبادی کې نیمای برخه د خزو ده او سیړونکو وای باید چې اوس د خزو په کور د کینولو رواج ختم شي، هغوی ته ښه تعلیم او هنر ورکړي شي چې داسې هغوی د هیواد او د ټولنې د پرمختګ په سفر کې متحرک رول ولوبول شي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی او زو د برتانیې د مشرانو او د یورپی اتحاد د نمائندگانو ترمنز د دغه اتحاد نه د برتانیې د وتو په اړه لوزنامې باندې یو تړون شوی دی او اوس به دغه تړون یا لوزنامه د برتانیې پارلمان ته وړل کېږي، چرته چې دا تمه لرل کېږي چې د دې سخت مخالفت هم وشي. یو تفصیلي رپورټ په د وایس آف امریکا دا استاد منګه همکار عدنان رشید وړاندې کوي.
د اروپایي اتحاد صدر ډونالډ ټسک د اتوار په ورځ په ټویټر ولیکل برسل کې 20 اروپایي هیوادونو مشرانو د اروپا نه د برتانیې د وتلو او راتلونکي وختونو کې د اروپا او د برتانیې ترمنځ د تعلقاتو په اړه لاسلیک شوی معاهده منظوري ورکړې ده. په کال 2018 کې په برتانیې کې یو ریفرندم شوی و چې پکې د اروپا نه د وتلو فیصله شوی و. د هغې وروسته اروپایي هیوادونو مشرانو او د برتانیې ترمنځ 14 میاشتې خبرې اترې وشوې او هغوی خواوشا 650 پاڼو باندې مشتمل معاهده لاسلیک کړه. په دغه معاهده کې لیکل شوي چې د اروپا او برتانیا ترمنځ تعلقات څنګه پکار دي، دوی به په کومو شرایطو یو بل سره کاروبار کوي او په پوله به تګ راتګ لپاره کوم نظام وي. برتانیا کې زیاتره خلک د دغې معاهدې نه خوشحاله نه دي او وزیر اعظم تریسا می لپاره دا وخت لوی چیلنج د برتانیې پارلمان نه د دغه لوزنامې منظوري ده. په کار ده چې د برتانیا پارلمان دغه معاهده زر تر زره منظور کړي. ګینې د کال 2019 د مارچ په 9مه نیټه به بغیر څه د لوزنامې نه برتانیا د اروپا نه بیل شي، کوم چې دغه هیواد د مالی بحران سره مخ کولی شي. د برتانیا په اخبارونو کې د وزیر اعظم تریسا می لخوا یو اپیل خپور شوی چې پکې د هیواد وګړو ته ویل شوی چې د دغې لوزنامې منظوري لپاره خپل کردار ادا کړي، خو تر اوسه د تریسا می خپل سیاسي ګوند کنزرویټیو پارټي دا یقین نه دی ورکړی چې هغوی د دغې لوزنامې ملاتړ کوي او که نه. وزیر اعظم په خپل اپیل کې لیکلي، دغه لوزنامه زموږ د ټولو په مفاد کې ده، دا به د ټول هیواد په مفاد کې وي. په دې معاهده کې د هغه ټولو خلکو د مفادو خیال ساتل شوی چا چې د اروپا نه د وتلو په حق کې یا په مخالفت کې ووټ ورکړی و. د خالی په ورځ د برتانیا پخوانی خارجه وزیر بورس جانسن د یو داسې وزارت وړاندیز کړی و چې پکې بغیر څه د معاهدې نه د اروپا د وتلو جاج واخلي. نوموړی وای دا به ډیره ضروري وي چې موږ د خبرو اترو په وخت پر اعتماد یو او ښکاره کړو چې زموږ سره یو با اختیاره وزیر شته کوم چې به دغه ټول کارونه ترسره کوي او زموږ هیواد تیار کړي چې د نړیوال تجارت ادارې په شرایطو مخ په وړاندې لاړ شي.
Thank you.
د پاکستان د سند صوبې په کراچي ښار کې د چین پر قونسلګری باندې د بلوڅو وسلوالو بلتون غوښتونکو له برید څخه یوه ورځ وروسته اوس هم په دې پیښې په اړه پلټنې روانې دي او د پاکستان چارواکي وایي چې تر اوسه یې د یوه بریدګر پیژندګلوي کړې ده او نورې پلټنې به هم دوام پیدا کړي. په دې هکله زموږ همکار ارباب صاحب یو رپورټ برابر کړی چې په کډه یې سره اورو.
پاکستان کې د چین د سفارتخانې د پیښې وروسته چین په سمدستي توګه د دې پخلی کړې او په خپل سفارت برید یې غندلې دي. دوی ویلي وو چې د سفارت په ودانۍ کې د دوی ټول وګړي محفوظ دي. پولیس وایي په پیښه کې دوه پولیسوالا او دوه عام خلک وژل شوي دي او زیاتوي چې درې ترهګر یې هم وژلي دي. د کراچۍ ساوت یا د ښار د جنوبي برخې د پولیس مرستیال مشر جاوید عالم وایي درې واړه ترهګرو سره اټومیټیک ټوپکې، لاسي بمونه، ځانمرګیر جاکټونه او چاودیدونکي مواد وو. دوی په کلیفټن کې د چین د سفارت خوا ته په سپین ګاډي کې ورغلي وو او سیمې ته په رسیدلو یې د سفارت د امنیت لپاره پر ځای کړل شوي په پولیس ډزې وکړې. په دې علاقه کې د امنیت لپاره ډېر کلک ګامونه پورته کړل شوي وي او دا یو ریډ زون ګڼل کېږي. په دې علاقه کې ښې ښې هوټلې او ښه ښه سکولونه دي. د اوبو د سرچینو لپاره مرکزی وزیر فیصل واډه هم تماشه په لاس د پیښې ځای ته ورغلی وو او د دوی د منډو تړلو ویډیو په مطبوعاتو او سماجي ویبپاڼو خپره شوې وه. خلکو د دوی عمل باندې بیلابیل عکس العمل څرګند کړی وو. چاویل چې وزیر د خپلې مشورتیا لپاره د امنیت په هلو ځلو کې د خنډ پیدا کولو کوشش کوي او بیا چا د دوی دغه ګام د ولس د نمائنده د ولس سره یووالی بللی وو. د چین د سفارت سره نږدې د وړو ماشومانو یو سکول دی چېرته چې زما یوه دوه کلنې لور سبق وایي. هغه په سکول کې وه. په پاکستان کې د ټولو لومبې تن زوم چې ماته د سکول پرنسپل د پیښې معلومات راکړي وو. زه د دغه ځای نه په 5 منټو فاصله کې وسم. زه دغلته ورغلم او هم ما مطبوعاتو، وزیر اعظم او امنیتي ادارو ته د پیښې اطلاع ورکړې وه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د برید غندنه کړې ده او په سمدستي توګه یې د پیښې د تفتیش امر ورکړی دی او د پیښې شاته یې د ککړ کسانو د رامعلومولو خواهش څرګند کړی دی. د پولیس لخوا سمدستي ځواب مقامي مطبوعاتو کې ډېر ستایل شوی دی او ویل کېږي چې دوی د چټک ګام له وجې غټه مرګ ژوبله نه ده شوې او یا په سفارت کې د کسانو د یرغمالولو د پیښې غوندې حالت نه دی راولاړ شوی. خو دا هم یو حقیقت دی چې حمله کوونکي خپل هدف ته نږدو ورتللو کې بریالي شوي دي او امنیتي او استخباراتي ډلې په دوی نه وو خبر یا دوی یې د وړاندې نه وو ایثار کړی. ډېر خلک په دې یقین دي چې د کراچۍ د پیښې نه دا معلومه شوې ده چې وسلوال اوس هم دا توان لري چې کوم ځای او کوم وخت باندې وغواړي نو برید پرې کولی شي. بلوچستان لیبریشن آرمی یوه ناقانونه ګرځول شوې وسلواله ډله ده او د پیښې پړه یې منلې ده. وزیر وایي د طاقت په لار به د دې مخه نیسي او که داسې ونه کړي نو بیا دا به د چین سره د پاکستان اقتصادي تعلقات اغیزمن کړي. د حکومت په وینا په برید کې د بېدرکه کسانو نه هم یو تن شامل وو خو ملک کې د بېدرکه کسانو د رامعلومولو لپاره کارکوونکي ډلې د حکومت دا دعوې رد کړي دي. د پاکستان په بلوچستان صوبا او د روستنی څېړنیزې ادارې د رپورټ تر مخه دا وخت په ټول ملک کې زیات خلک د پښتونخوا نه بېدرکه دي. د بېدرکه کسانو په حقله عدالتونو کې مقدمې هم روانې دي خو دې عدالتونو د پرله پسې د غوښتنو باوجود امنیتي ادارې یا خو دوی ته حاضر شوي نه دي یا بیا یې عدالت ته کره ځواب نه دی ورکړی. د بېدرکه کسانو لپاره حکومت یو کمیشن هم جوړ کړی. د کمیشن مشر او پخوانی قاضي جاوید اقبال پارلمان ته ویلي وو چې شاوخوا 4000 بېدرکه کسان خو پخوانی پوځي جرنیل پرویز مشرف په بارني ملکونو خرڅ کړي دي. پوهان وایي د وسلوالو په خلاف جګړه کې به ریاست لره خپل تګلاره او ځواب کې بدلون راوستل وي. د وزیر اعظم په امر د پیښې په علاقه کچه پلټنې پیل کړل شوې دي. په دې اړه د ایف سي کمانډنټ معظم جا انصاری وایي په پیښه کې د ککړ کسانو په خلاف کوټلي ګامونه به پورته کوي. مونږ د دوی مرستیالان د دوی سره کومک کوونکي ملګري او سهولتکار نه خبرو او مونږ به دوی باندې لاس اچوو. زه مطمئن یم چې همدا پولیس پلټنې په ښه طریقه کوي او مونږ به د دوی ټول نیټورک یا جال را معلوم کړو. څرنګه چې پلټنې پیل شوې دي مقامي مطبوعات وایي د لټون په عملیاتو کې د بریدګرو دوه مشکوک مرستیالان نیولي شوي دي.
ګران اوریدونکو هم په دې زبانه زمونږه د یبې ګنټې د خبرونو دا سلسله سر ته رسیږي. خو د دې وروسته به تاسو بل پروګرام زمونږ د همکار وکیل خان سره په ریډیو باندې اورئ. زه محمد اکرام
او زه فواد لامی.
ساسونا اجازت خوړو تلا پمان.